سلام نو وخت مو بخیر اخره لاست د دې مهال خبرونو ته لاساتیر لري سخه د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یا سازمان چې د پنځمې پورس د سفارت له سمه په یو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطن بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یک شمې پورس اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې لایوه د بهر فعالیت کوي وایي د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیرجند ښار په مرکزی زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. دا اعدام شوی افغان زندانی هویت علی رضا یاد شوی دی. دغه سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دوه نور افغان بندیان د تېرې اونۍ په جریان کې د کرج ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړۍ څلور میاشتې پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو بارانونو لامل یو کس وژل شوی او دوه ډیرش نور ټپین شوی دی. دا خبره د افغانستان کورونی رسنیو د سیمیزو طالب چارواکو له قوله خبره کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سیف الدین خالد وایي چې ټپین روغتون ته انتقال شوی چې له ډلې 23 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوی او څلور تنه نور لا هم تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې د پنجشنبې په ورځ دوی د سخت بادونو باران شاهد وو. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو پایو ګڼ شمېر ونې راغورځېدلې. د شمېر خلکو د لمریزې برېښنا هندارې ماتې کړې دي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلې سیمو کې نورمالي زینونه هم اړولې دي. امریکا مرسیل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي. ویلی دی چې د دې دوړو اتمی ځواک لرونکي ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیزا ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت تراکم کړي خو نشي کولی له دوړو خو وغړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولی شو دا د دې هڅه وکړو دغه خلک لږ څه آرام شي خو مونږ به د یو داسې جنګ مینځته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زمونږ نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کېږدي خو هیواد به دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. د نو پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي له امله د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اخیستل شوی دي. پاتې لوبې متحده عرب اماراتو پی ایس ایل راپورونه وایي چې د پاکستان سوپر لیګ تر نامعلومې یا آی پی ایل اماراتو لیګ دل کې او د هند غوره لیګ مده هم ځنډول شوی دی. د ریوټرز خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عرب اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د دې لپاره کړې ده چې لوبغاړي د ممکنه ناسم هدف ګرځونې له خطره وساتل شي. یوه لوبه د هند او پاکستان پی ایس ایل د پنځمې پورس په راولپنډۍ کې د زیاتېدونکي کړکېچ له کبله وسنډول شه.
السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه
درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو سرلیش ستاسو خبرونه د ازادۍ لسفو ترڅنګ د ازادۍ رادیو له ټولو پلیټ فارمونو لکه واتس اپ، ټلګرام، فیسبوک، د ازادۍ رادیو ویب سټ د غلارو څخه تعقیب کړئ او د ورځې په تړاو کوم تازه معلومات شي تاسو کولای شئ چې له دغه پلیټ فارمونو څخه د ازادۍ رادیو له پیچونو او صفو څخه واوري. اوس مرزو د مونږ کولای شو چې په سلور ساته کې د ازادۍ رادیو لري هغه نشراتو ته ادامه ورکړو چې په هغه کې کولای شي تاسو د خپل ورځنی ژوند ټولې چارې عمومي
د ازادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتمن اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنز اوزا ترنګل شوی ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو په دې خبرونه کې. ورسته درته مېلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم ملمنو ته پرته لدینه چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پلاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، خبرمنه تاسو ته، نور دوستانو ته او ټول پاکستان ته مو اوږه ته سلام او درناوی. خاص په فکر کوم چې دا اوسنۍ کوم کارکې چې رامنځته شوی دی دا څنګه ډیر بریده سره هغه ځای چې زما دا تحلیل ما په اجازه راکړي تاسو ته فين نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نږدې کېدو په مناسبت، او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لویه انزوا او لویه لوی کړکیچ کې پروت دی او هماغه خوا درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه پروژه ای تروریستی او نورو کتیشو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې موږ په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده ترورستان حمایت کړي دي او د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي هستو د هغو دپاره مکار کړی دی نو او څه پوه شه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې دوی د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي هم یې تجهیز کړي دي هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته افغانستان ته دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفلیکټ په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي چې هغه مثلا د چین د منافع دپټول دي د یو خوا بله برخه د دوی خپله په هیواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي د چین قرضدار دي نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپله ګټه وګڼي خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی یعنې پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري پسې ویني چې سیمه ییزه شخړې قومي شخړې مذهبي شخړې اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد دی او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري ښه موږ بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي خپل غچ په اخلي هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي چې حتمان یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوره کړی دی
جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره نو کله چې یو خبرې کوي د بل مایکروفون که په همدغه بندي بیا یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او خبای اورو اتمر صاحب تاسو راته دا وایي تاسو د جان باز صاحب خبرې واورېدلې هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوند نه لرو فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافی اسناد او شواهد لري ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي
مننه هم صاحب تاسو جناب جان باز صاحب لیدون کوتا وریدون کوتا سلامونه ونی کیله لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان وو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي دوی ترهګر ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده ډیر خو حاکم چې نور زلې هند او پاکستان سره مخامخ جنگیدل په دغه ټول جنگونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کوي اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملاً د پاکستان تابعي درې نور کسان د کشمیر کسان دي د پروګرام او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري هویت د پاکستان لري د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دی لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټیلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایئ، اماسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدې، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي، خبر دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که کې نه کي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې خاره برید شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی ټلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود اتحادي هیواد نه دی چې هوایی تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي. هند هرو مرو په پاکستان برید کوي، دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب اوسیږي دې باندې کېدای شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولې دي، احضارات نیولې دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهور پیدا کوي او مجازات کوي به او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پدې معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترنګلتیا ده. نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړ جاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جنباز صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دینور اخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته. خغل اتمر، تا تاسو مخکې خغلی جانباز ویل چې هند به یو دقیقه د ما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دی ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکی ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکوي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی. دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. د نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
اوله برخه خو ما د اتمر صاحب اتفاق ته نظر دی، زموږ نظرونه سره نوي فیصله پورې ورته دي. هغه همداسې ده، هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل ګزار به کوي. دا چې بڼه به یې څه اوسېږي او شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي زما د اتمر صاحب نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره یې خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګ کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې غږیږي، یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. د دې ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په دې ترتیب کې اوسي، چې اما سیمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېرې هیوادونو سیمپاتي د هند خواته ده، یعنی خواخوږي
یا جانباسه. ما د بلوچستان په اړه مو پوښتل، د بلوچستان کې په ورسره
کې
ها مهرباني
هغه مې پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او په پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دي، او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په افغانستان باندې. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو دایره دا د بلوچستان د خلکو دایره ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپل آزادۍ لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومه طریقې اصلحه د لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ما ته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه د ترلاسه کړي اوسېږي، یا هند په دغه کله کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستان د پښتنو په مقابل کې یقینا دی چې د دغه بلوچستانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست، د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان، ځای دي چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، زپي یې.
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ په لاره هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوموي. تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان دی نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور دی وګورئ.
مننه جان بس ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره دی د تم هر کله وایو منګې دی شماري په وسلولو کې یو څستون سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم، د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته استاد لوتری ام ملت او درنو ملګرو ته چې په دې باس کې موږ سره برخه لري. زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا نه پیلی او به طرف دریز د افغانستان د ګټو پرانا کې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلې د افغانانو تجارانو باندې اثر لري، خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړ وړخونو نه د جنگ او د جګړې ګواښونه کیږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېیلې افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره، افغانستان د پایښت لپاره